ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم گرانو ریزن کو دوائی صف امریکا ڈیو راڈیو دے نند شروع ورز دکال 2019 دسمبر دمی اشتی دیار لسم منیٹا دا دا وقت پاکستان کے دا سہرش پاک افغانستان کے پین نیمی او واشنگٹن کے دنہ ورز دا شپی اتا بجی دی بدین ام تاتا خبری پرونہ کی در تزاش پاکو من حرکا لیوائیم لاندے کو مہم خبرونا اول سرٹی کی د پاکستان جماعت اسلامی گن مشر سراج الحق حکومت تا خبرداری ورکڑے دروانی میاشتے تر یو دیر شمی نیٹی پوری د قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړي غني د ملک تمام سیاسي ګوندونه به په پایتخت اسلام آباد کې احتجاجي پر لټه مجبور شي. د اسلامي ملکونو د همکارۍ تنظیم یا وای سی غونډه د امریکا لخوا بیت المقدس د اسرائیل پایتخت منلو د فیصلې پر سر بحث لپاره نن ترکیه په استنبول ښار کې کیږي او امریکایي فوځي چارواکو ویلي ائتلافي عسکرو د افغانستان په هلمند ولایت کې د مخدره موادو 25 لیبارټریانې تباه کړې دي. خبری خبرونه کې په یو شمېر موضوعګانو تاسو ته راپور نمبر کې وړاندې کوم سره اوسې خو ولزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان جماعت اسلامی ګوند مشر سراج الحق حکومت ته خبرداري ورکړې د رواني میاشتې یو دیرشمې نیټې نه وړاندې د قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړي غني د ملک تمام سیاسي ګوندونه به په پایتخت اسلام آباد کې احتجاجي پر لټه مجبور شي. د جماعت اسلامی ګوند قبایلی سیمې په پښتونخوا صوبه کې د زم کولو عمل د زنډولو پر ضد لاریون پیل کړی و چې د قبایلی سیمې خیبر ایجنسۍ نه تر اسلام آباد پورې یې دوام وکړ. د ګوند مشر زیاته کړه که د دوی غوښتنه ونه منل شوه نو یادې نیټې وروستو به دغلته د دې لاریون نه هم زیات لوی لاریون راوباسي. ښاغلی سراج الحق غونډې ته وویل چې حکومت د قبایلي سیمې د خلکو د مسالو نه سترګې اړولي او د یو څو پولیټیکل ایجنټانو په رحم وکرم یې پرېښودی دي. د زیاته کړه چې پولیټیکل ایجنټان د مغول بادشاهانو نه هم زیات زورور دي. ښاغلی سراج الحق ویلي که د اف سی آر نظام ښه وي نو په ټول ملک کې دې پر ځای کړی شي. د اسلامي ملکونو د همکارۍ تنظیم یا وای سي غونډه د امریکا لخوا بیت المقدس د اسرائیل پایتخت منلو پر سر بحث لپاره نن د ترکیې په استنبول ښار کې کیږي. غونډه کې به د تمام غړو اسلامي ملکونو اعلی مشران برخه اخلي. د پاکستان وزیر اعظم هم تیره ورځ استنبول ته رسیدلی دی. د وزیر اعظم شاهد خان عباسي سره خارجه وزیر خواجه آصف او د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف هم وفد کې شامل دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل پایتخت اعلانولو وروسته د ترکیې صدر رجب طیب اردغان د اسلامي ملکونو د مشرانو دا غونډه را بللې ده. تمه دا چې د شپږویشتو اسلامي ملکونو مشران دې غونډه کې ګډون وکړي. امریکایي فوځي چارواکو ویلي دي چې ائتلافي عسکرو د افغانستان په هلمند ولایت کې د مخدره موادو 25 لیبارټریانې تباه کړې دي. دوی وایي چې د تیرو دریو ورځو راهیسې یې د جنګي جازونو په بمبارۍ کې د طالبانو د مالي ذرایعو ختمولو په لړ کې تر 80 میلیونه ډالر پورې نقدي هیروین هم تباه کړي دي. دا په تیرو 14 کالو کې په لومړي وار د طالبانو مالي ذرایع په هدف کولو لپاره جنګي جازونه کارول شوي دي. د کابل نه د امریکا هوایي پوځ وایان بریګیډیر جنرال لانس بانچ په ټلیفوني کانفرنس ویلي دي چې دا یوه نوې جګړه ده چې ورته مو بډې وخلې دي. د صدر ټرمپ د حکومت ستاینه وکړه چې دوی ته یې د وسلوالو مالي چارې د ختمون لپاره اجازه ورکړې ده. د بشري حقونو د څارنې اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي چې اروپا د لیبیایي چارواکو په لاس د کډوالو او پناه اخیستونکو چې د بحیرې روم نه تیریږي د حقونو سرغړونې کوي. امنیسټي انټرنیشنل ادارې لخوا جاري شوی دغه راپور چې د لیبیا په رضا د هوا چې د لیبیا په رضا د هوکی چال بخنه غواړم د دوکي چال په نوم ورته نوم ورکړی شوی دی. وایي چې د اروپایي حکومتونه په فعاله توګه دغه نظام سره مرستې کوي چې پکې د کډوالو حقونه وخل کیږي او ورسره د لیبیا سمندري غاړې ساتونکي عسکر مرسته هم شامله ده. دوی وایي چې په زرګونو کډوال لیبیا دې وخت لیبیا کې ګیر دي چې ورباندې د لیبیا چارواکي وسلواله ډلې او قاچاقبر واک اختیار لري څوک چې دوی د مالي ګټو لپاره ټول په یوه سلا باندې کاروي. د اروپا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل ادارې ستر مشر جان ډال هویسن وایي چې دوی بندیخانو کې په زیات شمیر کډوال تنګو کوټو کې ځای کړي دي او دغلته د دوی په منظمه توګه د حقونو سرغړونې کوي. راپور وایي چې دې وخت خوشا 60,000 پورې کډوال په لیبیا کې ګیر دي. د بنگلاديش سره تعلق لرونکي حکایت الله باندې د امریکا یو عدالت د ترخګري تور پورې کړي په نوموړي شکو چې پرون یې د نیویارک ښار کې ځمکني ټرین په اډه باندې د پای بم چاودنه کړې. دوی وایي چې دی وویشت کلن هلک د داعش وسلواله ډلې نه اثر اخیستی وو. د عدالت لخوا تورونو کې د ترخګرۍ او په ګڼ شمېر خلکو د وژنې وسلې د کارولو تورونه شامل دي. په دواړو کې نوموړي ته د عمر قید سزا کېدای شي. د سومالیا چارواکي او د امریکا پوځ وایي چې د امریکا جنگي جازونو د سومالیا پایتخت سره نږدې یو موټر باندې جنگي جازونو لخوا بمباري کړې ده. د افریقایي ملکونو لپاره د امریکایي پوځ دفتر ویلي دي چې په پیښه کې د مغادیشو سویل غربي غاړې ته یو موټر په هدف کړی شوی چې پکې 15 کیلوګرامه بارود ایښودل شوی وو. جاري شوی بیانیې وایي چې دا موټر د یو وسلواله ډلې الشابي وو او هدف یې د مغادیشو ښار اوسیدونکي خلک وو، خو پیښه کې هیڅ کوم عام خلکو ته زیان نه دی اړول شوی. د سومالیې د دغه سیمې نایب ولی علي نور وایي چې دا پیښه په مبارک سیمه کې رامنځته شوې او موټر د بارودي موادو ډکل شوی وو چې هدف یې عام خلک وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهرنۍ خبرونه ته نه خپنی غد واشنگټن ډی سی نه غوږی. د خبرونې په سر کې زو د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته چرته چې د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې د رواني میاشتې 1 نیټې نه وړاندې دي قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړی شي، او که دغسې ونه کړي نو د ملک تمام سیاسي ډلې به په پایتخت اسلام آباد کې احتجاجي پرلت وخلو ته مجبور شي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وایي که حکومت قبایلی سیمو کې اصلاحات نه پزې کوي نو بیا د حکومت تر اوږدې مودې اسلام آباد کې احتجاجي پرلت تزان چمتو ساتي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې وه چې د ګل پر ورځ به قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو دپاره قانوني مسوده پارلیمان ته منظورېدو دپاره اړوندې کوي، خو د قومي اسمبلې په غونډه کې یې خپله دغه ژمنه سرته ونه رسوله چې په دې مخالفو سیاسي ګوندونو کوټلې احتجاج کړی و. د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډولو او د دغه سیمې نه د انګریز د دور اف سی آر قانون ختمولو دپاره د ګل د ورځې نه جماعت اسلامي خیبر ایجنسۍ څخه احتجاجی لاریون وستلیو چې دغه لاریون تیر ورځ سرخار اسلام آباد ته رسیدلی او دغه تتری یو لوی جلسه جوړه شوې وه. دغه جلسې ته د جماعت اسلامي د مرکزی مشر سراج الحق او قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو د مشر خورشید شاه په ګډون د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ویناوې کړې او په حکومت یې غږ کړی چې نور د قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په ځای کولو لړ کې لم لیټ نه لاس واخلي. په دغه جلسه کې شاملو په زرګونو مظاهره چانو پاټا کې د اصلاحاتو نه عملي کېدو پر سر په حکومت سخت تکونه کول او د اف سی آر قانون پر ضد یې شعارونه ورکول. جلسې ته خپل وینا کې سراج الحق حکومت ته کرخه راخ کړه چې باید د روانې میاشتې تر پایې قبایلی سیمو کې اصلاحات پر ځای کړي، ګنې بیا به ټول سیاسي ګوندونه اسلام آباد کې په احتجاجي پرلت وهنه لاس پورې کړي. وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلي که حکومت د قبایلو او سیاسي قیادت غوښتنې ته غوږ ونه نیولو نو بیا اسلام آباد کې کیدونکې پرلت وهنه به تر اوږدې مودې وي. د دغه غونډې یو شمیر قبایلي برخوالو ډیوا ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې هغوی هم د هیواد د نورو برخو د وګړو په څیر خپل جمهوري انساني او آئینی حقونه غواړي او د دې دپاره هرې قربانۍ او مبارزې ته چمتو دي. په دغه مهال د حکومت مخالفه سیاسي ګوند مسلم لیگ کاپ مرکزي غړی اجمل وزیر د فاټا اصلاحاتو په اړوند د قبایلي سیمو دپاره پارلیماني غړو په کردار هم سخت ټکونه کړي دي. هاغلی اجمل وزیر ویلي که چېرې قبایلي سیمو د پارلیمان غړي فاټا کې د اصلاحاتو غرضي وو نو د وزیر اعظم شاهد حقان عباسي د ټاکنې په مهال به شرط ایښی وو چې شاهد حقان ته به هله ووټ ورکوي چې هغه فاټا کې د اصلاحاتو په ځای کولو باور ورکړي. د پاکستان مرکزی کابینې د حکومتي کمیټې د سپارښتنو په اساس د روان کال د مارچ په میاشت کې فاټا کې د اصلاحاتو منظوري ورکړې وه. دغه سپارښتنو کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډولو دغلتنه د ایف سی آر قانون ختمولو او د پاکستان د عدالتي نظام فاټاتا د ورغزولو سپارښتنه شامل دي. خو د اوږدې مودې تیرېدو باوجود د پاکستان حکومت د پارلماني کمیټې د دغه سپارښتنو په قانوني بڼه د پارلمان په منظورولو کې نه دي بریالي شوي. د روان کال د اکتوبر په میاشت کې هم فاټانا د پارلمان غړو او بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو سرخار اسلام آباد کې فاټا کې د اصلاحاتو پر ځای کولو دپاره یو ستر احتجاج کړیو. د دغه احتجاج په مهال حکومت د احتجاج کوونکو مشرانو ته باور ورکړیو چې فاټا کې به اصلاحات پر ځای کوي، خو دغه وعده یې رستو ترسره نه کړه. د دې نړوان دی روان کال هم د اکتوبر په میاشت کې د قبایلو پارلماني غړو، د قبایلي سیمو وګړي، طالب علمان، مدني فعالین او سیاسی غړي تور لګوي چې حکومت د اصلاحاتو پر ځای کولو په لړ کې هر ځل قبایلي ولس سره یوازې وعده کوي او بیا دغه وعده نه پوره کوي.
ګرانو قدر مردون کو تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه ته نه پنه غو واشنگټن ډی سی نه غوږی نیم ساعت خبري خبرونه کې ورزود وایم. رپورت په لوتہ د غراپور د ډیو رادیو خبري لري به پیر د اسلام آباد نه را لګلې ده. د پاکستان د پلانینګ وزیر احسان اقبال 13 ورځ خبري کانفرنس ته د وینا په وخت ویلي دي چې د پاکستان او د چین ترمنځ د لوی تجارتي لار درې هغه لارې چې د خیبر پښتونخوا او یا د بلوچستان د پښتنو سیمو په برخو کې جوړیدونکي وي، د دغه لارو لپاره چین د پیسو ورکولو نه ډډه کړې ده او یادا چې د دغه پروژو څخه چین لاس اخیستې دي. دغلته کې د پښتونخوا او دغه شانته کې د بلوچستان چې کم د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکي یا کم سیاست مدار دي، نو هغوی وایي چې دغه خبرې د مرکزی حکومت په ذهن کې د وړاندې نه وي او هغوی صرف د هغه لارې یا د هغه لارو کار سرته رسول غوښته په کومو کې چې پنجاب چې د ملک لویه صوبه ده هغې ته ګټه ده. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته راځي چې د ربیع پیر په راپور کې وړاندې کوي وای ورو.
د منصوبه سازی او پرمختیا مرکزی وزیر احسان اقبال ویلی چې چین د مالی میکانیزم ته بیا کتنې لپاره پاکستان کې اقتصادي رهداري لاندې جوړېدونکي درې سړکونو پر پروژو پیسې ودرولې دي. خو بل پلوته څېړونکي او په پارلمان کې پښتون ملت پاله ګوندونه وایي چې د دوی دغه خبره رښتیا وخته چې حکومت د غربي سړک په جوړېدو کې مخلصانه دی او اوس د چین په پلمه په دې کار ودرولو اعلانونه کوي. د قومي اسمبلی د جاري سوي بیان تر مخه مرکزی وزیر احسان اقبال د اقتصادي رهداري په اړه د قومي اسمبلی پارلماني کمیټه ته ویلي چې چین په خپل میکانیزم د بیا کتنې وروسته به د پیسو ورکولو منظوري ورکړي. د احسان اقبال دغه بیان څخه پارلماني ملت پاله ګوندونه او څېړونکي مطمئن نه ښکاري او د غربي سړک نه جوړولو حکومتي پلمې ګرځوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ ټي وی رېډيو سره خبرو کې وایي
موجودہ حکومت دی هغه غریبی روټ چې دی هغه نه جوړی او بیا چې موږ چین ته کلوم دا خبره ثابت شوه چې غریبی روټ که سستان نه لسره نه اس کې مونږ چې دین دای د خیبر پښتونخوا ولا پښتون بلو شریک سي د ستالو پر د ادوار اس کې مې چې پنجاب کې نه دی د پنجاب وګړي نه بندي اصل خبره دا ده چې دا ثابت دی چې موږ جوړونه چین نه جوړی به چې نه راکی.
په دې پروژه کې د پښتنو د حقونو مبارز او د ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي
دا درې پروژې د دادی د راکوټ د تاکوټ په منځ کې، دویم د ډیر اسماعیل خان او ژوب د کوټا په منځ کې، دریم چې کوم دی هغه د کوټا بسیما په منځ کې. دا ټول دا اولنې خو اسې بانه جوړ کړل د راکوټ تاکوټ د نور دواړه هغه مغربي روټ چې سو د هغه دی الیکشن روان دی حکومت دورې ختمي دي بجټ کې دې لپاره یو روټینه وکي خو دل شوی نو اوس دا اسی بانه جوړوي چې اوس چین دا نه مې بس مغربي روټ نشته د سره نه زمونږ هیڅ نشته نه خپ نه غ خبره ده دا نور ټوله باندې موږ مخکیم وچ کری ډور یو دی دا درې نشي کې دی د بلجیک د کاشغر نه جره روان دی تر خانپور پورې دا یو دی چې کله ګو درته زی یو دی د په مخکیم مغربي مشرقي مرکزی دا دوکړه
بل پلوته ډان ورس پانا د سړکونو جوړونکو نېشنل های وی اتورټی د چارواکي د خلې وایي چې پر دغه پروژو د چین لاړخه د پیسې ودرولو لوجنه بلکې په څه ټکنیکی بنیادونو کار ودرول سوی دي. د چین لاړخه د څلور پنځوس اربه ډالرو پاک چین اقتصادي رهداري لاندې تر کال 2023 پورې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې سړکونو، ریل پټکي، د بجلی پروژې او اقتصادي زونونه به جوړې شي. خو د پاکستان پښتون او بلوڅ ملتپاله ګوندونه تور لګوي چې مسلم لیگ نون د کشنی صوبو پر ځای د سی پیک ټولې ګټې یوازې پنجاب ته رسول غواړي. پر پاک چین اقتصادي رهداري د امریکې او هندوستان لاړه هم سختي نیوکې کیږي او څه څېړونکي دغه پروژه د پاکستان دپاره د قرضو یو لټ بلي. بل پلو ته په تیرو ورځو کې چین په پاکستان کې د اقتصادي رهداري کارکوونکي په چیني وګړو د تراګرو پرېدونو اندېښنې هم څرګندې کړې دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
گرانو خدمن اردوونکو، اوس هم ستاسو پام راګرځو دی بل لپور پلو ته. دغه راپور په افغانستان کې د مخدره موادو په حق لبانې دی. امریکایي پوځي چارواکو ویل دي چې ائتلافي عسکرو د افغانستان په هلمند ولایت کې د مخدره موادو 25 لیبارټریانې تباه کړې دي. دوی وایي چې د تیرو دریو ورځو راهیسې د جنگي جزونو په بمبارۍ کې د طالبانو د مالي ذرایعو ختمولو په لړ کې تر 80 میلیونه ډالر پورې نقدي هیروین هم تباه کړې دي. دا په تیرو 1400 کالو کې په لومړي وار باندې د طالبانو یا د وسلوال ډلو د مالی ذرایعو د ختمولو لپاره جنگي جازونه کارول کیږي. په دغه حق لبانې نور تفصیل د وایس آف امریکا راپور کې زموږ همکارا کلسوم کاکړ باندې کوي.
امریکایي فوزی چارواکو ویلي ائتلافي عسکرو د افغانستان په هلمند ولایت کې د مخدره موادو 25 لیبارټریانې تباه کړې دي. دوی وایي چې د تیرو درو ورځو راهیسې د جنگي جازونو په بمباریو کې طالبانو د مالی ذرایعو ختمولو په لړ کې تر 80 میلیونه ډالرو پورې نقدي هیروین هم تباه کړې دي. دا په تیرو 14 کلو کې لومړی وار د طالبانو مالی ذرایع په هدف کولو لپاره جنگي جازونه کارول سوی دی. د کابل ز د امریکا اوای فوز ویاند بریګیډیر جنرال لانس پونچ په ټلیفون کانفرنس خبریالانو ته ویلي دا یو نوې جګړه ده. شاغلی د صدر ټرمپ د حکومت ستاینه وکړه چې دوی ته د وسلوالو مالی چارې د ختمولو لپاره اجازه ورکړه ده. د افغانستان لپاره د صدر ټرمپ د نوې پالیسۍ اعلان کولو وړاندې امریکایي ځواکونو ته یوازې د اوایي بریدونو اجازه د افغانستان د ځواکونو د دفاع کولو په وخت وه چې کله به د طالبانو سره په جګړه کې بوخت وو. ښاغلی بونج په پنټاګون کې خبریالانو ته وویل چې دا ګام د جګړې شکل بدلوونکی دی او طالبان هم په دې ښه پوهیږي او دا محسوسوي هم. د امریکایي ځواکونو تر مخه طالبان په کال کې له 300 میلیونه ډالرو څخه تر 500 میلیونه ډالر پورې ترلاسه کوي. په دغه کې 80% یا 200 میلیون ډالر په افغانستان کې د مخدره موادو څخه ترلاسه کوي چې زیاتره هلمند ولایت کې کیږي. پونج زیاته کړه چې امریکا، افغانستان او نړیوال ائتلاف د طالبانو د مالی ذرایعو چې دوی ورباندې عملیات کوي او وسلې په اخلي په نقشه کوي به او راتلونکي میاشتو کې به د ترهګرو ډلو دا صلاحیتونه مخه ونیوی سي. دوی زیاته کړه چې خدالیا اوس پهل دی. دا ژمی به د طالبانو لپاره یو اوږد ژمی وي. د دې کال د پیل راهیسې تر اوسه په طالبانو او داعش باندې 3900 بمي او راکټي بریدونه سوي دي چې د تیر کال په پرتله درې چنده دي. تیره میاشت د طالبانو د مخدره توکو په مرکزونو باندې د عملیاتو د پیل کېدو په وخت د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن وویل د زیاتو عملیاتو صلاحیتونو ورکول هغه ته دا زمینه برابره کړې ده چې په دشمن باندې بریدونه وکړي، همداسې بریدونه چې وړاندې نه دي سوي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د مخدره توکو په شبکو باندې په عملیات څو میاشتې دوام ولري.
د بنگلاديش سره تعلق لرونکي حکایت الله باندې د امریکا یو عدالت د ترخګری تور پورې کړی دی. په نوموړي شک وو چې پرون یې د نیویارک ښار ځمکني ټرین په اډه باندې د پایپ بمي چاودنه کړې وه. په دغه حق لبانې نور تفصیل د وایس آف امریکا راپور کې زموږ همکار زاید خټک وړاندې کوي.
د امریکا مرکزی حکومت نه په ورځ د بنگلاديش سره تعلق لرونکي عقیاد الله نومیتن باندې د ترخګری 15 رسمي تورونه لګولي. چا یو ورځ وړاندې د نیویارک یو ټرین سټېشن سره بمي چاودنه کړې وه. وویش کلن اکیاد الله پر ضد تر ټولو سخت تور ترهګر ډلې ته مرستې ورکول او په غټه کچا تباهي راوستونکي وسلې استعمال تور نه دي. کچری ثابت شول نو دغه دواړه جرمونه ځان ځان له شل کاله سزا لري. اکیاد الله باندې ولسی ځای کې بمی چودنې تر څنګ یو شمېر نور تورونه هم لګول شوي. دغه تفصیلات نه په ورځ عدالت کې جمع شوي رسمي دستاویزاتو کې سرګند شوي. د نیویارک د سویلي برخې لپاره د امریکا مرکزی حکومت موقتی وکیل جون کیم دغه تورونه نیویارک کې یو خبری کانفرنس په مهال هم اعلان کړي. دغه چودنه ګل په ورځ شل منټه د پاسه و بجې د نیویارک مصروف پورت اتارټي سټیشن سره شوي. کیم خبریالانو ته ویلي اکیاد الله د دغه ځای او وخت انتخاب د لپاره کړی وو چې زیات نه زیات خلکو ته مرګ جوبله واوړي. دغه چودنه کې اکیاد الله په خپله جوبل شوی وو او نږدې هسپتال ته رسول شوی. اکیاد الله اوس هم هسپتال کې دی او سرکاري وکیل جون کیم ویلي دغه تورونه به هغه ته هسپتال کې اورولی شي. عدالت کې جمع شوي دستاویزات وایي اکیاد چارواکو ته منلي چې دغه چودنه یې د داعش یا اسلامي دولت په نوم کړي او د دغه حمله لپاره جوړې کړي ټولې منصوبې تفصیلات یې وړاندې کړي. اکیاد الله کال 2011 کې امریکا ته په قانوني توګه راغلی وو. د مامورینو ته دا هم ویلي دا حمله یې د لپاره کړي چې د امریکا په ځنې ځایونو کې پالیسو او په خصوصي توګه منسختیس کې د پالیسو سره اختلاف لري. عدالتي دستاویزاتو تر مخه اکیاد الله کال 2014 کې تندروی ته مایل شوی وو کله چې د انټرنیټ باندې د داعش پلاوا ویډیو قتل پیل کړل. یو ویډیو کې داعش لخوا خپل پلاویانو ته ویل شوی وو که عراق او شام کې داعش اسلامي دولت سره نشي شاملې دي نو خپلو هیوادونو کې دې حمله وکړي. سرکاري تورونو تر مخه اکیاد یو کال وړاندې د دې حملې لپاره تیاری شروع کړې وه او انټرنیټ باندې یې چودیدونکي موادو جوړونو چل زده کولو. د بیا دوه درې اونۍ وړاندې د دې چودنې لپاره سامان جمع کړی وو او د نیویارک بروکلین سیمه کې موجود خپل اپارټمنټ کې یې بم جوړ کړی وو. ګل پورس کله چې اکیاد دغه حمله لپاره روان شوی وو نو د خپل فیسبوک پاڼه باندې صدر ټرمپ ته مخاطب یو پوسټ کړی وو چې پکې لیک وو ټرمپ تا د خپل هیواد حفاظت ونه کړی شو. ګل پورز نیویارک کې دا حمله په داسې مهال مخې ته راغله چې ترینه نږدې دوه میاشتې مخکې د ازبکستان سره تعلق لرونکي سیف الله سیفو د نیویارک د ګڼې ګوڼې ځای منهاتن کې په خلکو ټرک ور وخېجولو چې له امله یې اته تنان وژل شوي وو او 12 نور جوبل وو. سیفو باندې وروستو اته تورونه لګول شوي وو چې پکې یو د ترهګر ډلې سره د مرستو تور هم وو. بلخوا نیویارک کې د امریکایي مسلمانانو یو تنظیم امریکن اسلامیک ریلیشنز قانوني ماهر البرټ فاکس کان د اکیاد الله د کورنۍ له طرفه یو بیان جاری کړی. دغه بیان کې د اکیاد خاندان وایي دوی خپل خار کې رامنځته شوی تشدد او د دوی د خاندان په یو وګړي د هغې تورونو باندې سخت غمجن دي. اني حال کې بنگلاديش کې مامورین وایي ډاکا کې یې د اکیاد میرمن او ماشوم معلوم کړي او د میرمن نه یې پلټنې روانې دي.
افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی طالبانو سره د امن او د سولې د خبرو اترو سره سره د جنگ په میدان کې هم د دوی د مقابله د پاره خپلې هلې ځلې جاری ساتلې دي. د طالبانو خلاف د صدر اشرف غنی په تازه اقداماتو کې د 20,000 نفرو د یوې نوې وسله بند ملیشي ادرول هم شامل دي. نن د جنگونو د خبرونو د پاره د امریکې په مشهوره ویب پاڼه وارز آن دی راک کې افغانستان کې د نوی جنگي ملیشي د جوړولو په موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان کې نن د حکومت مرستیاله ملیشا سبا د حکومت خلاف هم ټوپک راپورته کولی شي. په مضمون کې د موجوده نائب صدر د عبدالرشید دوستم د ملیشي د ډیرو داسې کمانډرانو مثال ورکړی شوی دی چې ټول عمر یې طالبانو سره جنگونه کړی دي خو اوس د ځان ساتلو دپاره طالبانو سره ملګری شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د دا قسمه وسله بند ملیشو چې کله ضرورت پاتې نشي نو د دې ټوپکمار د پیداګیر په خاطر ځان له نیوي نیوي نایکان لټای او خپل زوړ مالک ته پراتاوېدو هم ایثار نیوي. د طالبانو خلاف د افغان حکومت د سوري لاندې جوړیدونکې ملیشه به د افغان علاقایي قومي فوج په نوم یادیږي او د دې په ادرولو کې به امریکا او نیټو لاس امداد کوي. په دې کې به مقامي جنگیالي ساتلی شي او طالبانو نه نیولې علاقې به دوی ته سپارلی شي. خو په تیرو وختونو کې د حکومت د مرستیال ملیشو ظلمونه تر ننه پورې افغان اولس نه هیر نه دي. همدغه وجه ده چې امریکې د دې ملیشي د ادرولو دپاره خپل یورپي اتحادیان په ډیره مشکله سره سلا کړل. مضمون نگار په خپل مضمون کې د موجوده نائب صدر د عبدالرشید دوستم د حکومت پلو ملیشي د بیا بیا ذکر کولو په موقع لیکلي دي چې تر سو پورې عبدالرشید دوستم په حکومت کې تکړه لاس لرلو هغه به د خپلې پارټۍ د خلکو او د جنګیالو دپاره د حکومت نه ډیر څه بوت کول. د په کال 2015 کې فاریاب او سریپل کې د طالبانو خلاف د جنگ دپاره د خپلې پخوانۍ جنبشي ملي ډلې په زرګونو جنګیالي برتی کړل، خو د وخت تېرېدو سره سره د رشید دوستم د حکومتي پردې نه په لرې کېدو او په مای کې د ملک نه د تختېدو وروستو د هغه برتی کړي جنګیالي او کمانډران د نان نفقې محتاج شول. په دې سبب د دوستم برتی کړي جنګیالي په لوی شمېر کې طالبانو سره برتی شول. د دې واضح مثال په قیصار کې د پخوانی نامتو جنبش کمانډر د محمد زمان ورکولې کېدی شي چې نن سبا طالبانو سره ملګری دی. وارز آن دی راک کې چاپ شوي مضمون کې نور لیکلې شوې دي چې د افغانستان په موجوده صورتحال کې چې څومره ډلو هم ټوپک راخستې دی، د هغې شاته د نظریې په ځای د ټوپک په ګټه د ځان ساتلو سوچ پروت دی. د دولت اسلامیه د خراسان صوبی قیام د دې عمل یو ښه مثال دی، ځکه چې دولت اسلامیه خراسان صوبه کې شامل ټول کمانډران پخوا طالبانو سره وو، خو خلکو نه د ټیکس او د محصول په وسوله خپلو کې وران شول او ځان له د خراسان صوبی د دولت اسلامیه په نوم بیل ګوند جوړ کړو. د دې ټولو واقعاتو د بیانولو وروستو مضمون نگار دا نتیجه خس کړی ده چې افغانستان کې نوی وسلبند ملیشه ادرول د خطرې نه خالی نه ده. د یو لوی او د باضابطه قامی فوج نه بهر نور خلق برتی کول او غویل وسلې ورکول به یقینا چې یو سنگینه غلطي وي. په دې به نورې مسلې او لانجې راپورته شي او انجام بیداوي چې د امریکنو فوجونو افغانستان نه د وتو عمل به نور زیات کړکېچن شي. بلخوا امریکې او نیټو له پکار دی چې د نوی وسلبند ملیشي د جوړېدو د مرستې کولو په ځای د افغانستان موجوده ملي اردو مضبوط کړي او د افغانستان د مسلې د سیاسي اواري د پاره دی د طالبانو او د سیمه ییزو طاقتونو په شمول د جنگ ټول فریق روغې ته کښېنی. امریکا نایجیریا سره د دو ملکی کمیشن جوړېدو په ذریعہ د دفاعي ملګرتیا، اقتصادي ودی او ترقۍ او د جمهوریت او حکومرانۍ په مدونو کې د ملګرتیا د نوو لارو چارو رایستو امید کوي. د نایجیریا په قطبی غربي سیمه کې بوکو حرام او د داعش د سویلي افریقي څانګې د نایجیریا په خلکو کې لویه تباهي خوره کړې ده او د شلو لکو نه زیات خلک د خپلو کورونو نه په تښتېدو مجبوره کړي دي. د امریکې نائب خارجه وزیر جان سولیوان نایجیریا کې خپل تقریر کې ویلي دي، زه په ټینګو الفاظو کې دا خبره کول غواړم چې امریکا په دې جنگ کې د نایجیریا ملګرې ده. مونږ د نایجیریا خلکو سره د خپل حفاظت کولو په کوششونو کې دوی سره د لاس امداد کولو پوخ نیت کړی دی. نائب خارجه وزیر سولیوان زیاته کا چې امریکې نایجیریا سره د خپل فوج په جدید کولو کې امداد کړی دی، خو یوازې په قطبین بر ختیځه سیمه کې په فوجي کار روایه کولو نایجیریا کې پوخ امن نشي راتلی. د نایجیریا کامیابی د میدان جنگ نه بهر د اقتصاد او د حکمرانۍ په خکېدو کې ده، چې پکې د بشري حقونو د شوو خلاف ورزو، ادباري تحقیقات کول او د دې ګناهګارو ته سزا ورکول شامل دي. د بوکو حرام د لاسه ډس خوړلو خلکو سره د زیست روزګار په بیا شروع کولو کې د لاس امداد په حق له نائب خارجه وزیر سولیوان اعلان وکړو چې د نړیوالې ترقۍ دپاره د امریکې اداره یو ایس ایډ به دې کار له نایجیریا ته نور څه د پاسه 4.5 کروڑ ډالر امداد ورکوي. امریکا به نایجیریا کې د خوراک او د غذائیت په مسلو کې هم د نایجیریا امداد جاری ساتي، چې پکې د قطبین مرختیځو صوبو دپاره ترقیاتي سکیمونه هم شامل دي. په نایجیریا کې د اقتصادي ودی او د سرمایه کارۍ ځان ته د راماتولو دپاره واضحه اقتصادي پالیسۍ او صفا سوتره عدالتي نظام ضروری دی. په نایجیریا کې د ترقۍ د پایې روانولو دپاره د د توانای ډیر تیری وسیلی ډیر لوی اهمیت لري. افریقی ته د توانای ورکولو د امریکنی حکومت د منسوبې تر مخه به امریکا د نایجیریا حکومت سره د توانای په مت کې امداد کوي چې دا وخت لوی شمیر بی بجلی خلکو ته بجلی ورکړی شي. نائب خارجه وزیر سولیوان په دې لړ کې د 1.5 لک ډالرو د یو خصوصي امداد اعلان وکړ چې په ګیس د چلیدونکو ولاړو کارخانو د روانولو د پاره پی د ګیس بندوبست وکړی شي. د دې ټولو اقداماتو نه علاوه اخیری خبره دا ده چې امریکا د امن او اقتصادي ودې د پاره د ښې حکمرانۍ ضرورت او اهمیت تسلیموي. د بډو رشوتونو په نوغي وستو او په صفا سوترا انتخابونو کولو به د نایجیریا حکومت نور زیات خپلو خلکو ته جواب دی شي، د خپلو خلکو د نور زیات حفاظت کولو به جوګه شي او